سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوینند خالی ورځ د 2014 کال د اکتوبر 4 مه نیټه د ز عبدالحی کاکړا او سرارل مومند د مشال ریډو پاستازیتوب هغو خلکو ته د اختر مبارکي وایم چې نن د اختر د لوی اختر لومړی ورځ لمانځي. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو چې قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو په ځینو برخو کې د لومړی اختر لمانځل کیږي. په دې اړه به هڅه کوو له خپلو همکارانو سره خبرې وکړو. په پاکستان کې کړکېچونو سیاسي حالات په اړه د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری او د جمع اسلامي مشر سراج الحق له دکاته د بلوچستان د قدرتي وسایلو او ګیس په اړه د هغې سیمې د خلکو او سیاستوالانو اندېښنې ورته اورو د رپورټونو په شکل کې. خو په فایل کې به اسرار الله مومند تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي او اختر مبارک شاه. لومړی د مهم خبرونو لنډیز.
د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره سلا شوې دي. د محمد اجنسۍ د ویزو سکورو لس کسان د ګاډي اوختو په پیخه کې مړ شوي او 14 نور جوبل دي. او نن د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړۍ ورځ منځل کیږي.
او زه خبرونو تفصیل.
د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره سلا شوې دي. د جماعت اسلامي په مرکز منصوره کې پرون د دې ګوند مشر سراج الحق او د پیپلز پارټۍ د مرستیال مشر آصف علي زرداری ترمنځ د ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته په خپل وینا کې زرداری وویل چې په سیاست کې یو خبره هم اخیری نه وي او د په خبره د دوی ګوند غواړي چې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي او ټول سیاسي قوتونه را یوځای کړي. بلخوا سراج الحق وویل چې چیرې وزیر اعظم نو شریف له اولس سره کړې ژمنې پوره کړې وي نو اوس به په ملک کې د بحران نه وو. نوموړي زیاته کړه د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د حکومت او پروسه انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په مشرۍ احتجاجي ناستې لا هم دوام لري. د محمد اجنسۍ د ویزو سکورو لس کسان د ګاډي اوختو په پیخه کې مړ شوي او 14 نور جوبل دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې بیګا د شپې نه وخته د پنجاب له ګجر خان څخه د محمد اجنسۍ د یادې سیمې خلک په خپل کلي کې د اختر د منځل لپاره په یو ګاډي کې را روان وو چې ګاډي په شاتي کنډاو سیمه کې له کمره وغورځېدو. د ده په خبره په جوبل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې حالت یې نازک ښودل کیږي. یادوي چې په محمد اجنسۍ کې د خرابو لارو له وجې مخکې هم ورته پیښې مخې ته راغلي دي. نن د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړۍ ورځ مانځل کیږي. د پېښور قاسم علي خان جمعه ته سبا له په خبر پښتونخوا کې او د پاکستان روی تحلیل کمیټې د ګل پورز په ټول ملک کې د لوی اختر کولو اعلان کړی. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي د اختر پورزو کې یې ټینګ امنیتي اقدامات پورته کړي دي او له خلکو غواړي چې هیڅ ډول اندېښنه دې نه کوي او د اختر ورځې شپې دې له خپلو کورنیو سره په آرامۍ کې تیرې کړي. د کونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون مشال ډوته ویل ملي پولیس به د اختر پورزو کې پر دندو حاضر وي او د خلکو د امنیت ساتلو هلې ځلې به کوي. د خلکو غوښتل چې له پولیسو سره دې همکاري وکړي او د هر ډول مشکوک فعالیت په اړه دې پولیسو ته خبر ورکړي. د پاکستان د سند صوبې د سیاست چارواکو په کراچۍ کې د پولیو مرض په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پولیو وهلي زیاتره ماشومان پښتانه دي. د سند صوبې د سیاست وزیر ډاکټر صغیر احمد پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سږ کال په دې صوبه کې 13 او یوازې په کراچۍ کې 19 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 90% یې پښتانه ماشومان دي. پرون له مشال سره په خپلو خبرو کې صغیر احمد وویل
دی وای د 14 کیسونو له جملې څخه 15 کیسونه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه په دلته راغلو ماشومانو کې موندل شوي دي. په دوی کې آی ډی پیز او د افغانستان څخه راغلي ماشومان هم شامل دي.
د سند صوبې د سیاحت وزیر وویل روان کال په پاکستان کې د پولیو د څپ شوو کیسونو شمیر 194 ته رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د مذهبي عالمانو ته اپیل کړې چې د ترګری او سغدرزۍ د لمنځه وړلو لپاره خپل رول ولوبوي. پرون په اسلام آباد کې د عالمانو یو پلاوی سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ویل چې ځینې خلک د اسلام په نوم بدنامي خوروي. بدمنی خوروي. د پاولما غږ وکړ چې په ټولنه کې د برداشت او مذهبونو ترمنځ رواداری ته د وده ورکول لپاره کار وکړي. نواز شریف وویل چې حکومت دا مهال له ترهګرۍ سره مخامخ دی او باید چې عالمان په ملک کې د امنیت پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي. یاد وي چې پاکستان کې شاوخوا 5000 کسان ترهګري وجلي دي او یوازې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 100,000 خلک دا مهال بې کوره دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې له خپلو ډیرو عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته لاړ او عسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یوه نسل اوږده جګړه پر مخ کې لري. کیمرون د هلمند ولایت په باستیان کیمپ کې شاوخوا 3000 ډیرو برتانوي عسکرو ته په وینا کې ویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت فخر وکړي.
Britain has paid a heavy price.
بریتانیا د افغانستان د ثبات لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي، خو دا هغه ځای دی چې القاعده شبکې به پکې خپل ترورستان روزل او له همدې غزایه د سپتمبر 12 حملې پلان شوې وي.
کیمرون دا هم ومنله چې د افغانستان او پاکستان ترګر لا هم د دوی پر پوځیانو حمله کوي او د افغانستان په 43 کلنه شخړه کې تر اوسه د دوی 453 عسکر وژل شوي دي. د سویډن کناړخي حکومت پلان لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د سویډن وزیر اعظم سټیفان لوفین د جمعې په ورځ د نوي پارلمان په پرانستون کې وینا کې ویل د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ شخړه یوازې د دوو دولتونو د حل پر اساس د نړیوال قانون له مخې حل کېدای شي. سویډن د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د فلسطین خپلواکي به په رسمیت وپیژني. او د روس د پارلمان یا ډوما رئیس د اروپا د امنیت همکاري سازمان ته ویل په یوکرین کې بشري ضد جرمونه شوي او زموږ کسان چې باید په نړیوال عدالت کې محاکمه شي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په جنیوا کې د اروپا د امنیت همکاري سازمان پارلماني اسمبلی ته وکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه ل اسرار علم محمد دا اوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. نن په ځینو قبایلي سیمو په ګډون په سعودي عرب او اروپایي هیوادونو کې مسلمانان لومړی اختر لمانځي. بلوچستان صوبا له تیرو دوش په تکلون راسي د پاکستان نورو برخو ته ګیس ورکوي، خو آیا د دې صوبې خلک له خپل نعمته برخمن دي او کنه؟
بلوچستان غا اوس پوریم اتیا فیصد خلک چې دي اوس پوریم د ګیس سہولت سره محروم دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د دایمي امن هوډ څرګند کړی، خو دغه تلپاتې سوله څنګه راتللی شي؟
د اعتماد د سیو فزار امن ستي چې په هغه کې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین چې د زلزلې ټولنې غړي په دې کې د اعتماد څو وخت کې.
او نن په لکونو حاجان په سعودي عرب کې لوی اختر مانځي. زموږ همکار امان الله ناصر هم حج لتللی، خو دای هلته له مختلفو سیمو کلتورونو او ژبو وینکو نور مسلمانانو سره د پاکستان او افغانستان خلک څنګه پرتله کوي؟
اوس پوری زموږ او د اغوی په راسه په درس په کښېنه ولاړ شي او په خبرو کې په تربیت کې ډېر زیات فرق دی.
دا به په روانه غړی کې مرکه واوري او نور ریپورتونه هم دی. ل خپل همکارانو سره خبرې کوو او سندري به هم درته اورو. ل مچال ریډیو سره اوسئ. او وسم د خبرونی د پال ریپورت هغه دا چې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق ترمنز پروند په لاهور کې یو ملاقات شوی دی. په دې ملاقات کې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري اترې شوې دي. ورسره دواړو مشرانو له میډیا سره هم خبري وکړې. دا وخت را سره خپل همکار ریاض مسخیل اسلام آباد دی. ریاض مسخیل، که تاسو په سر کې د دې ملاقات په اړه باندې تفصیل راکړئ.
جی بالکل دا کم ملاقات پزګر کو پخوانی صدر اسف علی زرداری او د جماعت اسلامی امیر سراج الحق دی لیدګه تکړی دی د جماعت اسلامی چې کم مرکز دی منصوره حلتا اسف علی زرداری ورغه دا غیر رستو سراج الحق د میډیا سره په خبرو کې وی چې 2 کال رستو یو د پیپلز پارټی مشر چې ګم نه هغه د منصورې سفر کو دوره وکړه او دا پاکستان د سیاست او د پاکستان د مستقبل لپاره یقینا ډیر ګټور وی دی نا و چې کم دا وخت زمون په چاپرچل کې په خوښه ملکونو کې کم ترقی روانه دا داخلك چې دی خلکو چې څومره ترقی کړی دا نو پاکستان لنی دی پکار چې دغه نستر کې په واړوي او دا هر څه په نظر کې ساتل پکار دی حسنه چې کم دا وخت په ملک کې سیاسي اړې غړې جوړ دی د دینه کم یو دشمن هغه فائدہ پورته کینو پکار دا چې ټول هم سیاسي جماعتونه او هغه خلک چې کم د پاکستان سره مینه لري نو باید چې هغه زر تر زر د دې کلکیج د ختمولو د پاره خپل حالې زلیو کې یو موټی شي او دغه رنګ چې کم حالات روان دي چې دینه مونږه زر تر زر اوزو دغه شانتي د دې دا هم ویناو چې کم اوسه پوری سیاسي جرګه جوړه شوې ده نو په هغه کې د پیپلز پارټي چې کم کردار دی هغه هم ډیر مهم دی ورسره ورسره چې کله دا حالات خراب شو سیاسي کلکیج را مخې ته شو نو اسف علی زرداری سراج الحق ته د جماعت اسلامي امیر ته وی زه پخپل هم درزم خو داغې نه علاوه هم که زما د ګوند څه قسم ضرورتي نو هغه ستاسو سره به هغه ولاړي او په دغې باندې سراج الحق د هغې مننه هم وکړه چې پیپلز پارټۍ په دغې کلکیج کې تر اوسه پورې د دې په ختمولو کې خپل کردار چې څونه ادا کړی نو هغه د ستاینې وړ دی.
ډېره مننه ریاض مسخي ستاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړلی. شرواز او ښه وخت ورته غواړم.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
قبائلی سیما پتیرا بیا په مومندو کې د باجوړ په باجوړ په ځینې سیمو کې اختر دی او داشان په افغانستان کې اختر لمانځل کیږي او په سعودي عربستان او اروپایي هیوادونو کې مسلمانان نن لوی اختر لمانځي. کوشش کوو چې له خپلو همکارانو سره خبرې وکړو په افغانستان کې او هم په قبائلی سیمو کې چې په کوم ځایونو کې دي لکه مومند او باجوړ په ځینو سیمو کې. خو د ټلیفونونو لاینونه لږ خراب دي نو ممکنه نه ده چې له چا سره رابطه وکړو. بهرحال کوم له رابطه وسوه نو بیا به په دې اړه تفصیل تاسو سره شریک کړو. اوس هم ځو بلوچستان ته. بلوچستان د پاکستان هغه صوبه ده چې په پراخه کچه قدرتي زیرمې لري. په دې زیرمو کې یو هم هغه قدرتي ګیس دی چې د نور څه تر څنګ د سونګ مواد په توګه کار ورڅخه اخیستل کیږي. خو د بلوچستان ځایي ولس او په خاصه توګه د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکي له دې څخه بے پرخې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې بلوچستان کې څومره ګیس پیدا کیږي او د سوبې څو برخه خلکو ته رسول کیږي. راځي چې رپورټ ته ورشو.
په بلوچستان کې د کروندګرو اتحادیه وای یو پلو په دې صوبه کې ځنګلونه د نه برابر دي او چېسته هم هغه لدی کبل وهل کیږي چې خلک د سونګ مواد نه لري. دوی وای چې کچيري حکومت د صوبې ولسته قدرتي کې سورسوي نو دا بنه یوازې د ولس په ژوند کې یو لوی اسانتیاوي بلکې ځنګلونه او نوري ونی به هم له وهل کېدو وژغورل شي. اوس پښتنه دادا چې په بلوچستان کې څومره ګیس موجود دی، څه ډول ویشل کیږي او آیا د صوبې د ولس بس دی او کنه. بلوچ سیاستوال او څېړونکی سنا بلوچ وای پاکستان خپلواکو څېړونکو ته اجازه نه ورکوي چې ګیس لرونکو سیمو ته ولاړ سي او د ګیس پر رااستل کېدو او ویشل کېدو څېړنه وکړي. د پاکستان د تیلو پټرولیمو او ګیسو وزارت وای چې بلوچستان د ټول پاکستان د ګیسو له 6% تر 8% پیدا کوي. سنا بلوچستان د چې په خپل څومره چیډنه کړی ده د هغې لمخې بلوچستان د پاکستان 46% ګیس پیدا کوي. د سنا بلوچ په وینا په بلوچستان کې 10 ضلع دي په کوم کې چې یوازې 8 ضلع ګیس لري او هغه هم یوازې او یوازې د دې ضلعو په مرکزي ښارونو کې سته او نورې لرې پرتې سیمې نه لري. د وویل
بلوچستان 62% 70% اس پر ہم گیس سر محروم دی وگر آبادی پر لحاظ باندھے ہوئے چھ خلق آبادی یا کورو پر لحاظ کے بلوچستان کے ہوئے بلوچستان کا اس پر ہم 80% خلق چی اس پر ہم کا گیس سہولت سر محروم دی دوی نم خو اور دلے دی دوی نم اور دلے دی دلتا گیس من کے زر دی دلتا کوئلہ دی دلتا خانہ دی لیکن بلوچستان کے اس خلق دی غبوی چی دی یا دی قدرتی فائدہ چی دی دوی نم پیزنی چی دا شایان چش دی
سنا بلوچ وویل چې د بلوچستان خپل خلک له دې ګیس بې برخې دي خو دا ګیس د ده په وینا شاوخوا ټول پنجاب ته رسېدلی دی د بلوچستان د پرمختګ د چارو له وزیر ډاکټر حمید خان څخه زخمی وپوښتل چې صوبایي حکومت خلکو ته د ګیس ورکولو لپاره څه کړي دي نو هغه وویل
تو د ګیس لپاره باقاعده پلان لرو باقاعده مرکزی حکومت سره مجلس لګیا دی هر ضلع مو په نیت کې ده خو هغه چې ګیس ورسېدلی شي که ګیس پایپ لاین نشو رسولی بیا دا ماده ګیس ورسوو
ډاکټر حمید خان اڅکزی وویل چې د امن پر ځای کولو او د درغلیو ختمولو ترڅنګ دا هم د دوی د حکومت لومړیتوب دی چې د صوبې ټولو سیمو ته ګیس ورسوي د وویل دا د پاکستان وفاقي محکمه ده نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې د بلوچستان د ولس د ستونزو به هواروي د زیاته کړه
دونه وس نه لري چې دا دونه لوی شیان عملي کړي دا وفاقي محکمه ده وفاق له موږ سره دا کول کړی
چیڑونکی سنا بلوچ وویل چې پنجاب د پاکستان 2% گیس پیدا کوي خو د صوبې 80% خلګي گیس تلا سرسای لري او بلوچستان د پاکستان 46% گیس پیدا کوي خو 80% خلګ له همدې گیس به برخې دي
پوروال کاکړو او سمجو سیمیت بیرته لکه څنګه چې مولې چې په افغانستان سعودي عربستان او اروپای هیوادونو کې او مسلمانان لوی اختر لمانځي او په قبایلی سیمو کې څنګه په پاکستان کې د قاسم علي خان جماعت په خیبر پښتونخوا کې او په ځینو قبایلی سیمو کې سبا د اختر اعلان کړی دی خو د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټه بیا د اکتوبر پر شپږمه نیټه د اختر منځول اعلان کړي خو ځینې داسې رپورټونه دي چې په قبایلی سیمه باجوړ او مومندو کې او په خیبر کې هم هلته خلک نن د اختر لومړی ورځ لمانځي له خبر ایجنسی په اړه باندې معلومات اخلو له خپل همکار فرهاد شنواری فرهاد خان تاسو ته کلی وایم که مهرباني وکړي دا تفصیل راکړي چې آیا په خبر ایجنسی په کومو سیمو کې خلک نن لوی اختر لمانځي
ډیره مننه عبدالحی کاکړ نن د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې په زیاتره برخو کې لوی اختر دی او په باړه کې نن سهار په 9:30 باندې په برکمبر خیلو ملک دین خیل شلوبر او سپاه کې د لوی اختر لمونځ وشو او خلکو قربانۍ هم پیل کړې دي خو بیا په جمرو د لنډ کوتل کې نن اختر نشته دی دلته به سبا اختر وي جمرود او لنډ کوتل کې هم په بازارونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او خلک د اختر لپاره سوداګانې اخلي او ځینې خلکو ساروي نه دي اخیستي نو هغوی به نن بیا منډیانو ته ځي او سبا لپاره به ساروي اخلي
خو چې فرهاد شنواری ځکه چې څاروي خلک اخلي آیا د تیرو کلونو په مقابله کې یا څاروي قیمتونه بیا څنګه دا خلک څه مشکلات لري په بایو کې او یا نور داسې مشکلات وي چې هغه سره اړوند وي
عبدالحی کاکړ صاحب دا ځل زیاتره چې کوم څاروي دي لوړ کې ذکر بزاو کړم د خیبر ایجنسی دا د افغانستان نه راوستل شوی دي افغانستان نه چې کوم ساروی دلته کې راوړل شوي هغه د پېښور او نورو علاقو په نسبت باندې په بیه باندې ښه دي واړه ساروي البته لوی ساروي چې کوم دي هغه بیا د پېښور نه دلته خبرې جنسۍ ته راوړل کېږي نو هغه ساروي چې کوم دي ګران پرېوځي دا ځکه چې خیبر جنسۍ ته کله دغه ساروي راوړل کېږي نو د پولیټیکل چارواکو لخوا په مختلفو پارکونو باندې هغوی نه پرمټ اخیستل کېږي او زیاتې روپۍ په هغې باندې اخلي ترې نو ځکه لوی ساروي ګران دي او واړه ساروي چې کوم دي هغه په بیه باندې ښه دي
سمه ده ډېره مننه فرهاد خان تاسو ته ښه وخت ښه ورځ غواړم بیا به خبرې سره کوو مننه
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
او سمزو افغانستان تلک څنګه سمول په افغانستان کې نن لوی اختر منځل کېږي په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل دی نجیب الله لوخیل را سره د ټلیفون په لاندې لوخیل سیب تاسو د اختر مبارکي وایم او کمربانی وکړي را سره په افغانستان کې د اختر په اړه باندې معلومات شریک کړي
زم په خپل نوبت سره تاسو ته او ټول درنو قدرمن اوریدونکو ته د لوی اختر د راتلو په مناسبت باندې مبارکي وایم نن رښتیا هم په افغانستان کې او په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ ده خوست کې هم زه چې اوس فعلا ښار کې یم او د عیدګاه لوري ته روان یم د خوست خلک عیدګاهو ته البته مختلف عیدګاهو ته روان دي خوست کې معمول دا دی چې هم په مرکز کې دوه درې عیدګاوې شته او هم په ولسوالۍ کې په قومي لحاظ باندې عیدګاوې دي چې خلک هماغه نږدې عیدګاهو ته ځي او هلته د اختر لمونځونه ادا کوي نو خلک د اختر لمونځونو ته روان دي حالات چې امنیت ډېر ښه دی تر اوسه پرې د کومې واقعې او پېښې راپور نه دی ورکړل شوی خلک روان دي کله چې د اختر لمونځونه له خیره وشي
مننه او نورم افغانستان څخه داسې خبر نسته له نورو سیمو کابل جلال آباد یا نورو لیرو پرتو سیمو یا نورو ولایتونو څخه چې حالت یا امنیت څه خطر وي یا څه مشکل وي
تر اوسه پرې داسې څه مسله نشته البته کله چې مونږ ورستي راپورونه ولیدل یا چارواکو د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت نور امنیتي ارګانونو خبرې کړې دي رسنۍ سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول دي په خوست کې هم د اختر لپاره د خوست په مرکز کې په ولسوالیو کې په اطرافو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او کوشش کوي چې تر یوه اندازې پورې د خلکو اختر په سړی زبر باندې ترسره شي
ډېره مننه نجیب الله لوخیل صاحب ښه وخت ښه اختر ولري شروعات ولري او سمجو خپل همکار شانواز ترگزی ته غم را سره د ټلیفون په لاین دی لکه څنګه چې مول یو پېښه خدا سوي چې شبکه درځه یو گاډي روانه ده چې پاغه کې مرګ جوړ بلی اکسیډنٹ شوی دی ټکر یې کړی دی او د دې ترڅنګ په مومند او باجوړ کې مختل منزل کې جوړ په سر کې به شانواز ترگزی سپ تاسو تر کله وای خو اول د دې پېښه په اړه کې تفصیل راکړي هلو ماخل شنواز ترگزی ټلیفون نمبر کې مشکلو په ملاویدو کې بیا ټلیفون یې پریسو بهرحال په دې اړه څنګه رابطه کېږي موږ به تاسو ته تفصیل درکو نن په لکه څنګه وامرې دل په سعودي عرب کې لوی اختر لمانځل کېږي هغه په لکونو مسلمانان هم نن اختر لمانځي شي دا وخت په د حج د کول لپاره په سعودي عرب کې دي د مشالې دوه همکار امن الله ناصر هم د حج د کول لپاره د وخت په مکه معظمه کې دي ل د سرمو د جمعه پر ورځ مرکه کړې ده په سر کې مزین پښتلې چې د حج د کول په دوران کې لوی فرق څه محسوس کړی
د زه د ټول پاکستان خبره وکم الته چې کوم د کرکه فرستی ده بلته چې د فکو چې کوم اختلافات دي هغه شی ما دلته ویلې دی یو ځای عجیبه اریان سمه چه تقریبا د دنیا د هر مسلک د هر فکې مسلمانان دل تراغلی دي او ما دې دا شی ډیر شخوان راځي چې په مقام مکرمه کې چې کله المنذ دریزي نو په هغه کې چې الله شونې لکري هم څو چې تراز نه باندې لري کڅو کر افادین کې هغه تم څو څنوي او کڅو کلا شونې در نامل وړي چې پورته نيسي دا ډېر د په یو لاین کې ودریږي او دا خبر ما یو ډیر لوی بدلون ما ته معلوم شو
یعنی دا سی یو کلتوري او د ژبه په حواله مو یو فرق یا یو خند محسوس اگي
څنګه چې زه د ترکی مسلمانان د ترک څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي یا د ایران څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي یا د اروپا څخه چې کوم مسلمانان راغلي دي د اوس پوری زور او د اغوی پراسه په درس پکښنه ولارشي او په خبرو کې په تربيت کې ډیر زیات فرق دی د ثواب په دوران کې د ازموږ خلکو او یو د بل سره ما داوا ویل دل چې داوا سره کوله د بست دور خطول چې بسان چې دی پر هغه باندې بيخي ډیر زیات راشي په لکاو انسانان د ووزي او کې بسان چې کښيني یعنی هغه خلک چې بڅنګ ولاړو هغه خلک چې څنګه صبر درلودي ځغان یې درلودي هغه زموږ په خلکو کې لږ کم ښکار کېږي
سمدا بل امان الله ناصر سے بیان د زموږ تاسو چې کوم د کلو لیرو خلک دی یا سبق یا درس یا تعلیم نه دی کړی دا غو دغه دغه اړخ چې دی هغه د دوی ورته څومره خند وي په دې ټول عمل تر سره کولو کې
دغرنګ ډیر ځایونه په هوټلانو کې ما ولیدل دوی خوراکي په پښتو باندې ورته لګیایي، هغه یا خو په عربي باندې خبرې کوي یا په انګریزي باندې. نو دا ژبه زده کول او تعلیم کول دا خو نه یوازې بلکې د سعودي عرب دپاره ضروري، د دنیا هر ځای کې چې دی باید چې ستا د هغه ځای لږ ډېر ژبه زده وي، د هغه ځای د راتګ څخه مخکې مثال په ډول ته دلته سعودي عرب ته را روان یې یا ته دلته د دنیا هر ځای کې چې دی باید چې ته لږ معلومات د هغه ځای په باره کې ولرې. او ظاهره خبره ده دا د تعلیم په ذریعه باندې کېدلی.
اخري پښتنه مالا ناصر صاحب دا چې خپلو حکومتونو زخه په پخوا کې پاکستانی حاجان هم شکایت کولی تر یو حده پورې افغانستان کې به هم وخت نا وخت راتلی، دا ځل یعنی د حکومت لخوا چې کوم انتظامات د حکومتونو لخوا سوي دي په هغه خلک ډاډه دي کنه اوس هم ځینې مشکلات سره باید حل شي؟
نو دلته چې ما ولیدل چې دا د پرایویټ خلکو د خوا څخه خلکو ډېر شکایت کوي، هغه دا درلودی چې موږ ته ځای یو راښکاره کړي چې موږ به تاسو ته حرم شریف ته نږدې به تاسو ته چې هوټل اول ته به اوسېږي. یو خو دغه شکایتونه وو، بل د حکومت د خوا څخه دا واري خلک چې وو ډېر ډاډه په دي وو چې مخکې به د سعودي ګورنمنټ د سرکار چې کوم حاجان وو هغوی ته به ډوډۍ نور کول. دا وخت چې موږ په کوم هوټل کې اوسېږو موږ ته د سهار ناری را کوي او د غرمې ډوډۍ را کول او د ماخستان ډوډۍ را کول. د ترانسپورټ د نظام په باره کې خلک لږ خواده دي ځکه چې یو دم به په لکاو انسانان به ووتل، بسان به وو البته لیکن په هغو کې به رش ډېر زیات وو. بس دغه یو څو شکایتونه یو چې دوی دا وخت د سرکار د خوا څخه د پاسپورټو ډېره لو مسله وه، یعنی زما پاسپورټ باید چې لس ورځې مخکې را رسېدلی وای. زما پاسپورټ خاص په کومه ورځ زه را رسېدم د شپې په 4 بجې ما ته را ورسېدل.
دا د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر چې حج لتللی دی او هلته څه ولیدل او څه وکتل دا غپاړی را سره په مرکه کې معلومات شریکول. او سم د ولید احمد په غږ کې وسندره درته ورو او هغه ته ډالۍ ده چې نن لوی اختر لمانځي او هغه تم چې تیاری نه کوي.
اختر مبارک سر، اختر مبارک سر، اختر مبارک سر، اختر
تاسو سندر اوریدا د اخترغه اوسم نه نه بجې سوي دي اسرار عالم مومند با د خبرونو لنډیز را دکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ملک کې د خبرو د لارې د سیاسي بحران د لمن جوړولو لپاره سلا شوې دي. په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز او منصوره کې پرون د دې ګوند مشر سراج الحق او د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداري ترمنځ د ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته په خپل وینا کې زرداري وویل چې په سیاست کې یو خبره هم اخیری نه وي او د په خبره د دوی ګوند غواړي چې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي او ټول سیاسي قوتونه راوځي کړي. د مومند اجنسۍ د ویزو اسو کورو لس کسان د ګاډې وختو په پیخه کې مړ شوي او شپاړس نور جوبل دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې بیګا د شپې ناوخته د پنجاب له ګجر خان څخه د مومند اجنسۍ د یادې سیمې خلک په خپل کلي کې د اختر د منځلو لپاره په یوه ګاډي کې را روان وو چې ګاډی یې په شاتي کنډاو سیمه کې له کمره وغورځېده. د په خبره په جبر شو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. نن د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو افغانستان او سعودي عرب کې د لوی اختر لومړی ورځ منځل کیږي. د پېښور قاسم علي خان جماعت سبال په خبر پښتونخوا کې د پاکستان روت الهلال کمیټې د ګل په ورځو په ټول ملک کې د لوی اختر کولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد مذهبي عالمانو ته اپیل کړی چې د ترګري او سخدریزۍ د لمنځوړلو لپاره خپل رول ولوبوي. پرون په اسلام آباد کې د عالمانو یو پلاوی سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې ځینې خلک د اسلام په نوم بدامنی خوروي. د په علماو غږ وکړ چې په ټولنه کې د برداشت او مذهبونو ترمنځ رواداری ته د وده ورکولو لپاره کار وکړي. د سند صوبې د سیاست چارواکو په کراچۍ کې د پولیو مرض په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې پرس په هلمند ولایت کې لخپلو ډیر اسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته لاړ. اسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي سخدریزو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. کیمرون د هلمند ولایت په باستیان کیمپ کې شاوخوا درې زره ډیر برتانوي اسکرو ته په وینا کې ویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې په خپل ماموریت فخر وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند اوریدی. او سم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې سراج زهیر رسپانې لوستي او د دریو رسپانو مهم ټکی د ادارو مهم ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن جنگ رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور کې په فلینګ کوچ کې 14 او ګلګت کې په سورلو ګاډي کې بمی 14 دا اشاره ورکوي چې پاکستان کې ترخګري یو وار بیا سر راپورته کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د ترخګري نه په مکمل توګه د خلاصون لپاره به اولس له نورې قرباني ورکول پکار وي او دا شند د ترخګري خلاف جنگ په پالیسۍ کې به هم بدلون راوستل ضروری وي. د ادارې په وینا چې له دې سره سره به پاکستان د ترخګري نه د پاکولو لپاره عالمی قوتونو لا هم خپل رویه بدلول پکار وی او داشن د پاکستان گاونډي ملکونو لا هم په دې اړه خپل کردار تر سره کول پکار دي او بای چی د پاکستان سره په ګډه د لړکی او پالیسی جوړ کړی شي. دریا اخري کې لیکي د غرنګ دا هم ممکنه دي چې د ترخګري پر ضد ټولي سیاسي ډلې او د پاکستان ولس یو موټی شي نو هله به ممکن شي چې دا منطقه د ترخګري نه پاک کړی شي. د پیښور د خبرېدون کې آج رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې د دې حقیقت نه هیڅوک انکار نشي کولی چې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه که یو طرف ته زیانی زیان کیږي نو بل پلو د هغه ملک معیشت ته هم ډیر زیات زیان رسی. ادریه وایي چې خیبر پختونخوا له ډیر مودې راځي د ترخګري سره مخ ته او د دې ترخګري په وجه سرمایه‌کاران دلته نه لاړل او بیروزګاری کې ډیر اضافه وشو. ادریه اخر کې وایي باید چې حکومت دلته د صنعتونو د بحالۍ لپاره اقدامات وکړي او د سرمایه‌کارانو د ترغیب لپاره سنجیده سوچ وکړي او د مرکزی حکومت سره په ملګرتیا د خپل بې د خلکو د ترقی لپاره غوړ ګامونه پورته کړی. لذي سربېره ایکسپریس ورس پانه خپلې ادارې کې وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټي معاهده لاسلیک شوې ده د کومې چې پاکستان هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکا وایي د لوزنامې تر مخ به یوازې د افغانستان د پولو دننه د ترهګري کاروایونو مخنیوي کولای شي. ادارې د پاکستان خارجه دفتر د ویاندې دخلي وایي چې افغانستان یو آزاد ملک دی او د خپلو ګټو لپاره هغه هر چا سره لوزنامې کولای شي او پاکستان به د افغانستان د امن ترقی او خوشحالی د پاره پورته کیدونکو اقداماتو ملاتړ کوي. خو د دې سره سره پاکستان د وسلوالو په ضد کاروایی هم پیل کړی ده او دغه لړکی د افغانستان مرستو ته سترګې په لار دي او افغانستان ته د ترهګرۍ ختمون د پاره ځینې تجویزونه هم ورکړي دي. نو هیله ده چې افغانستان به په هغې عمل وکړي. اداریا اخر کې لیکي چې اوس د افغانستان او امریکې ترمنځ سیکورټی لوزنامه لاسلیک شوې ده. بل طرف ته طالبان افغانستان کې کاروایانې هم کوي او ممکن ده چې د نوې لوزنامې وروستو دې کې شدت راشي. نو پکار ده چې پاکستان په چم گاوند جوخت نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه په پاکستان کې د وسلوال بریدونو د تازه لړۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د واک د پرامن انتقال او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. ملیحا مرزاده د دې تفصیل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د پیښور د پولیسو له خولې وایي چې د زیارت په ورځ په ښار کې د یو شمېر بمي چاودنو کوشش وشو چې پکې یو چاودید. د سپرلو په یو ګاډي کې د ایښودل شوي بم د چاودېدلو له امله اووه کسان وژل شو او تر څلورو پورې ژوبل وو. که څه هم د پولیسو په خبره د اوو بریدونو په کوشش کې یو کامیاب شو، خو په دومره شمېر کې د حملو هسې دې طرف ته اشاره ورکوي چې وسلوال د حکومتي هدفونو په وړاندې حملې زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي نجیب باغوي شک څرګند کړ چې کېدای شي د پیښې تر شا د پاکستانی طالبانو لاس وي. د طالبانو په ګډون ملګري او ورننورې بیالې شوې ډلې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد کاروایي له امله تر فشار لاندې دي. د باغوي په خبره پیښور کې یو وار بیا د وسلوالو سرګرمیانې په ورو ورو شروع شوې دي چې لامل یې په وزیرستان کې پوځي کاروایی ده. د القاعده په ګډون ترهګرې ډلې یو ځای شوې دي او جوابي کاروایی کوي. رسپانه لیکي په پیښور کې روان کال د پولیسو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. د جنوري له میاشتې راهیسې د یو پولیس انسپکټر په ګډون 25 پولیس سرتېري وژل شوې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي د ګل په ورځ په افغانستان کې په لومړي ځل د واک پر امن او جمهوري انتقال شو کله چې اشرف غني احمدزی د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. مجله لیکي د دغه لوی کامیابی تر شا د امریکا سفارتي هلې ځلې هم شامل دي چې له میاشتو راهیسې د انتخاباتي نتیجې پر سر درامیسته شوې لانجې هوارولو کوشش یې کاوه. دغه لانجه د اشرف غني احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ وه. رسپانه زیاتوي یو بل خوشخبری د نهې په ورځ مخې ته راغله کله چې ولسمشر اشرف غني او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم دواړه خیز دفاعي امنیتي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې تر 2014 کال وروسته خواوشالس سره امریکایي سرتېري به په افغانستان کې د ځواکونو د تربیت ورکولو لپاره پاتې کیږي. مجله لیکي د دغو دواړو لانجو په هوارېدلو سره امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د استحکام هدف ترلاسه کولی شي چې په دسمبر کې امریکایي جنگي مشن سر ته رسیدو دی. په واشنگټن کې دا وخت د ځواکونو پر شمیر توجه ده. مجله لیکي د حالاتو د کابو ساتلو لپاره پکار ده چې واشنگټن له کابل سره په سفارتي ډول معامله برقرار وساتي. مجله په تیره په صدارتي کچه د معاملې خبره کوي چې د صدر بارک اوباما له واکمنېدلو سره په دغه درجه رابطې کمې ساتل شوې دي. مجله په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدلو وروسته هم په راتلونکي کې له هیواد سره امریکایي مرسته مهمه بولي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ملیحه امیرزاده واورېدل. او اوس ځو شنواز ترکزی را سره د ټلیفون په لاین سو. په مومند ایجنسی او باجوړ ایجنسی په ځینو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ منځل کېږي او د دې تر څنګ یوه ټرافیکي پېښه هم له شفقت سره رامنځته شوې ده. دا وخت شنواز ترکزی را سره د ټلیفون په لاین دی. شنواز ترکزی صاحب تاسو ته هرکلی کوم که په فایل کې د دې پېښې په اړه معلومات راکړي.
پنجاب او چرته په بل بل ځای کې مزدوریانه کوي. نو هغې دغسې پرون اختر دپاره روان نن چې ممکن هغې په ځای کې اختر هم دی، خو بیا هغې کور ته را روان وو. په دغه داسن چې کوم ورته وایي یو ګاډی وي داسن داری په چت باندې هغې کې دنده ډېر تنان ناست وو. شاطي کنډو سیمه کې هغه للمي ګړنګ را ګزار شو. نو په هغې کې لس تنان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او شپارس پکې زخمیان دي. خو دغه شپارس تنانو کې کوم بیا زنانو او ماشومان هم شامل دي. او څو پورچې بیا مونږ د انګلنې هډکوارټر هسپتال کې کوم دي هغې سره خبرې اترې وشوې. چارواکي وایي چې په دغه کیسه د زخمیانو حالت داسې خراب وو نارې پېښور ته لېږدولې دي.
او د دې تر څنګ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې دا خلک روان وو اختر ته، داسې رپورټونه دي چې د مومندو او باجوړ ایجنسی په ځینو برخو کې اختر دی. دا په کومو سیمو کې دی؟ ډیره مننه شنواز درغزی معلومات تم را کې شو وخت او شر وزر ته وړو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان کې د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هغه لومړی هیواد مشر دی چې د زیارت ورځ یې د کابل سفر وکړي او له نوې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره ولیدل. له ملاقات وروسته په سبي خبري غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې د برتانی له پاکستان سره ځانګړو اړیکو ته په پام سره افغان حکومت به هڅه کوي چې له دغو تعلقاتو څخه په خپل هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره ګټه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار سفی الله ستانکزی د افغانستان د سولې عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا د برتانیې او پاکستان له دغو اړیکو رشته هم افغانستان ګټه پورته کولای شي؟
په دې کې شک نه شته چې د برتانیې دولت هم په بین المللي ټولنې کې خپل مؤثریت لري، هم د افغانستان په سیمه ییزو هیوادونو باندې زیات مؤثریت لري، خصوصا پاکستان سره زیات دوستانه روابط لري. هغه دوستانه روابط کولای شي د برتانیې او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د اصول لپاره مؤثر او مونږ ثابت کړي.
مجاهد صاحب محترم، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل چې د سولې په برخه کې دوی پراخ تدابیر نیولې دي او ډیره هڅه کوي چې بل اخر افغانستان د یوې دایمي سولې څښتن شي، نه د موقتی سولې. دغه دایمي سولې به تاسو په نظر څنګه ټینګیږي او کوم ملاره باید په نظر کې ونیول شي؟
د افغانستان ملت او تیرو دیرسو پنځه دیرسو کلو کې ډیر زیات اورېدلی ده، له هر بل ملت نه، د هر نور خلکو نه ډیر زیات سوله او آرام ته ضرورت لري. او سوله آرامي هغه وخت راتلای شي چې یو عادلانه سوله په افغانستان کې رامنځته شي، په دې معنی باندې چې د اعتماد د سیو فضا رامنځته شي، چې په هغه کې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین ورسره د سیمې او د بین المللي ټولنې غیری په دې کې د اعتماد کې واخیستل شي او ټول یو بل سره اخلاص ولري د سولې په طرف باندې. کله چې د اخلاص او د اعتماد منصر رامنځته شو، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو دایمي سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، اوس انتخابونه دلته دي چې د ښاغلي کرزي په دې 14 کلنه دوره کې په کافي اندازه دغه سي نتیجه د سولې خبرو ترلاسه نه کړل، یعنی د سیمه هیوادونو په دې برخه کې د غوي همکاري جلب نشول. د سیمه د هیوادونو نوې حکومت ته څه کول پکار دي؟ باید سره کم تشکیلات جوړ کړي؟ په کوم شرایطو باندې باید سوله مخته یوسي؟
په تیر کې په دې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې جناب ولسمشر حمید کرزي په خپل ځاني لحاظ باندې زیات کوشش وکاو چې د وسلوال مخالفینو سره سوله وکړي، ولې په دې نظام کې د نظام نور مختلف عناصر له ده سره هماهنګ نه وو. ډېر داسې اصل و چې اصلا په افغانستان کې سوله نه غوښتله، بلکې د جګړې په میدان کې خپلې ګټې تلاش کولې. همچنان هغوی دومره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاست نه درلود چې سیمه ییز هیوادونه دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې په ګټه باندې ده، او د هغوی هغه شکوک او شبهات چې د افغانستان کې د بین المللي ټولنې موجودیت باندې د هغه یو نقص و چې دغو لري کې د دغو ټولو تجربو په نتیجه کې زه ویلی شم چې نوی حکومت په یو فعال سیاست له د فعالې ډیپلوماسۍ سره رامنځته شي، نو بیا دې کولی شي چې وسلوال مخالفین دې ته راواړوي چې هغه د مذاکراتو په میز باندې د افغانستان له دولت سره په اساس باندې کړي.
دا عبدالله کی مجاهد، افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی. او تاسو مشال ریډوري او سم راځو د نغمې په غږ کې وسندري ته، او بیا به درته نو رپورټونه وړاندې کړو.
ਮਾਦਲ ਕਰ
نغمه پرژک که مو سندر و آوریده او سم یو دو نور ریپورتونه لرو بیادورتا ده هرون بچه پرژک که سندر و رو تا سلام پشتون خواه آوری د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له دفتره په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر د پالیسی په برخه کې د شجنه سلاکارانو یو کمیټه تایید کړه. دا پریکړه ولسمشر د یو شمېر شجنه فعالانو سره د لیدلو پر مهال وکړه. دغو فعالانو شزو د افغان ولسمشر ستاینه وکړه چې د لوړې د مراسمو وروسته د خپلې میرمنې د ملاتړ یادونه وکړه. دا چې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی میرمن څوک ته تر اوسه څه فعالیتونه درلودلي دي او افغانان له دې څه توقعات لري؟ د ملالۍ بشیر رپورټ په ګډه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارک کې د هیواد له پیژندل شوي ښځو سره ولیدل. په دې کتنه کې چې په ارک کې وسوه، د هیواد ولسمشر د یو داسې ښځینه بورډ د جوړولو تایید وکړ چې د پالیسۍ جوړولو، د ښځو د حقونو په اړه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې به د ښځو د ونډې په اړه حکومت ته سلا ورکوي. له ارک څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه پیژندل شوي ښځینه فعالانو ولسمشر ته وویل چې د ده د لوړې په مراسمو کې د لومړۍ میرمنې برخه اخیستل او د ده لخوا په وینا کې د هغې یادونه په دې معنا ده چې ولسمشر د ښځو د حقونو مدافع دی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې اخیستلو پر وخت او تر هغې مخکې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د هیواد په پرمختګ کې د ښځو د ونډې په هکله ټینګار کړی وو. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې له مراسمو وروسته د خپلې میرمنې په یادولو سره وویل:
در اینجا لازم میدانم
زه غواړم له دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره د خپل ژوند له ملګري څخه زما او د افغانستان د ملاتړ لپاره مننه وکړم. دې تل د هیواد دننه د بیسې شو خلکو سره مرسته کړې ده او زه ډاډه یم چې په راتلونکي کې به هم خپل دې کار ته دوام ورکړي.
در آینده هم دوام خواهد داد.
میرمن رولا غنی دا وخت په کابل کې ده او تمه کیږي چې د لومړی میرمنې په حیث به د ښځو د حقونو او په ځینو نورو برخو کې د خپل خاوند سره کار کوي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښځو په نړیواله ورځ میرمن غنی افغان ښځو ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير گراني خوندي وورونا عزيزاي خورايما وبرادران محترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی میرمن ده چې د خپل خاوند په ولسمشریز کمپاین کې فعال ونډه واخیسته. میرمن غنی د مارچ په اتمه شوه ته په خپل وینا کې زیاته کړه:
اکثریت افغانستان اکثریت نفوذ افغانستان زنا هستند.
د افغانستان تر نیمه زیات نفوس شدی دي. دا څرګنده ده د اکثریت باید زموږ د ګران هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. ښځې ډېر کفایت لري، دوی ډېر لوړ مسؤلیتونه پر خپلو اوږو لري او د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی په لبنان کې زیږیدلې او ستره سوې ده. میرمن غنی په 1998 کال کې په فرانسه کې د سیاسي علومو له یوه انسټیټیوټ څخه ډیپلوما واخیسته. په 1994 کال کې په بیروت کې له امریکایي پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ماسټري ترلاسه کړه او په 1993 کال کې په نیویارک کې له کولمبیا پوهنتون څخه په ژورنالیزم کې دوهمه ماسټري ترلاسه کړه. میرمن رولا غنی له ولسمشر اشرف غنی سره په 1995 کال کې واده وکړ. میرمن غنی 38 کال وړاندې د نوي ناوې په توګه د خپل ژوند له ملګري سره افغانستان ته ولاړه. دوی د مریم په نامه یو لور او د تاریخ په نامه یو زوی لري. میرمن غنی له خپل کورنۍ سره په 2002 کال کې بیرته افغانستان ته ولاړه او له هغه وروسته یې خپل ټول وخت د خپل کورنۍ د شګړې لپاره وقف کړ. دا په داسې حال کې چې میرمن غنی د کور د کار تر څنګ څو رسمي وظیفې هم ترسره کولې. د هغه وروسته چې میرمن غنی بیرته افغانستان ته راغله، دی غوښتل د کابل په ټولنیزو ستونزو پوه سي او د هغوی د حل لپاره لارې ولټوي. دی په کابل کې له خپلو حقونو څخه د محروم سوي کوچنیانو لپاره د آشیانه په نامه د یوې موسسې سره مرسته پیل کړه. د افغانستان لومړۍ میرمنو تل د عادي خلکو مخ ته لږ ځان ښکاره کړی دی او د هیواد په چارو کې لږ ونډه درلودلې ده، خو په هیواد کې د فعالانو په وینا د افغانستان خلک په ځانګړې توګه افغاني ښځې د نوې لومړۍ میرمنې څخه ډېر توقعات لري.
ملالۍ بشیر وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی د میرمنې پر ژوند باندې یو رپورت جوړ کړی وو. او سم د پاکستان په اړه یو رپورت ډان رسپانلی کې باید چې نوې افغان حکومت داخلي امنیت او جمهوریت ادارې پیاوړي کړي او دارنګ افغانان له پکار دي چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د نړۍ په یو داسې برخه کې جوړ دی چې له جنوبي ایشیا، منځنۍ ایشیا، ترکیه، چین او منځنۍ ختیځ سورته ورته رسائی کېدای سي. نو پاکستان له پکار دی چې په خپله مځکه افغان وسلوال د خوندي ځایونو ورکولو پر ځای له افغانستان سره یو داسې ګډ اقتصادي پروګرام پیل کړي چې دواړه هیوادونه ګټه ځینې واخلي. اسرار عالم مومند نور تفصیل راکوي.
تن وسپانی د لیکوال خادم حسین یو مقاله خبره کړې چې بکی راغلی دی په افغانستان کې د جمهوریت واک انتقال نړیوالو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہاري وسپارل او په رسمي توګه وطني اقتصاد ته د ودې ورکولو ضرورت. په کال 2014 کې د افغانانو د صبر او حوصله امتحان واخیست. په روان کال کې افغانان له دریو بیلابیلو پړاوونو تیر شو. لومبه پړاو د انتخاباتو وو. د وسلوالو او بهرنیو لاسوهنو لوجې داسې پیچلی حالت جوړ شو چې پاکي او رڼې ټاکنې پکې ترسره کول یو لوی چیلنج وو. خو افغانانو د دې هر څه باوجود خپل رائے واچولې. دویم پړاو د انتخاباتو نتیجې وی چې د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله نه منلې. په داسې حال کې چې د نوموړي پلویانو په هیواد کې د متوازی حکومت جوړولو دړکه ورکړه. کورنۍ او نړیوالو څارونکو په افغانستان کې په پراخه کچه د توکمیز تاوتریخوالي د رامنځته کېدو ویره څرګنده کړه. دریم پړاو نه یوازې د افغانانو بلکې په دغه سیمه کې د نورو هیوادونو لپاره هم ښې څپې رامخې ته کړې. د افغانستان د موثر ولسي ټولنو او خپلواک رسنیو لخوا د فشار باوجود دواړو خواوو پر عقل ولاړه د ملي وحدت حکومت د جوړولو پریکړه وکړه. خادم حسین په خپله مقاله کې د هغو چیلنجونو ذکر کوي چې د په فکر د افغانستان نوې حکومت به ورسره مخامخېږي. لومبه د هیواد داخلي امنیت دی چې د ملي اردو په پیاوړي کولو او د وسلوالو په سیاسي بهیر کې له ورداخلولو سره به مضبوطېږي. خادم حسین وایي باید چې افغان امنیتي سرتیری لا نور په جدیده وسله او روزنه سنبال شي. د د په خبره کچېری افغان حکومت د دې کار لپاره لسیمیزو هیوادونو سره لوزنامي وکړي نو دا به خېوي. د لیکوال په فکر د داخلي امنیت لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له دولت مخالفینو وسلوالو سره د جوړجاړي پروسه پر مخ بوتلل شي. خو نوموړی وایي دا کار لږ پیچلی ځکه دی چې د وسلوالو هغه یو شمېر مشران په پاکستان، ایران او تاجکستان کې دي کوم چې د جوړجاړي په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د مقالکون کې په خبره کچېری یاد هیوادونه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره کومې موافقې ته نه رسیږي نو دغه وسلوالې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د دوی لپاره هم خطر جوړېدای شي. د نوي افغان حکومت لپاره دریم چیلنج کمزور اقتصاد دی. د مقالې په اخره کې راغلي دی باید چې نوې افغان حکومت جمهوری ادارې پیاوړې کړي او دارنګ افغانانو لپاره پکار دي چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي.
دا د پروفیسر خادم حسین مقاله په ډان ورسپانه کې چې تفصیل مل اسرار علم مومند ووري دي. سلام پښتون خو خبرونه هم په دې ځای باندې پاترسي شي. د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو خو په بل غړي کې بز عبد الحی کاکړ او اسرار علم مومند بیا تاسو په خدمت کې یو.
کلو نپسو سرم خا سرمو شکل ور یزیدا سے بے بران نویدا سے بے جندن اس بے جانا نویدا سے بے جندن اس بے جانا
خندانا نوے داسے بے جندن داسے بے جانا